تاسو ستړي مشه دا سجرړو دا ټوبو جو د خبرونی دا اوریدونکو هر کله کوم دا زجرړو د دې سات په خبرونه کې مو د افغان خبريالانو ژوند او د دوی کاری چاپیریال ته د اروپאי ټولنې له اندیشنو خبرو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. په ننګرهار کې افغان ځواکونو یوه ناوې او زوم له مرګه وژغورل او ماسکو د یو شمېر اروپایي هیوادو ډیپلوماتان له روسیې وستل. د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له افغانستان سره د مشارکت او غښتلیو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. شغلی آستن دا خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وشخید. د شغلی آستن په حواله په خبري بیان کې هم د امریکا د تعهد او د دفاعي اړیکو ډاډ ښودل شوی دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دواړه لوریو له سوله ییزې لارې د جګړې په حل ټینګار وکړ او ویې ویل چې باید له اوسنۍ موقع د سولې لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د دې خبرو یادونه کړې ده. د هرګ اعلامیه زیاتوي چې افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر د تاوتریخوالي او هدفي ترورونو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او هغه یې وغندل. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شان کړ. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې د واده مراسم وو چې د واده جوړې د موټر پسې چسپکی مین خلول شوی و. خوشبختانه د ملي امنیت ځواکونو د چسپکی مین کشف کو او د پولیسو له لوري مین خونسا کړی شو. په دې سره د واده د نوې جوړې ژوند وژغورل شو او تر هغې ګرځې پیښې مخنیوی وشو.
په فیسبوک کې د ننګرهار ولی ضیاءالحق امرخیل هم افغان ځواکونه ستایلي چې د یوې ناوې او زوم ژوند یې په دې کار سره وژغوره. معلومه نه ده چې چا د ملکیانو په دې موټر باندې ماین نشلولی و. له دې مخکې مقناطیسي ماینونه اکثر د افغان خبریالانو، مدني فعالانو، چارواکو او مخبرو خلکو د هدف ګرځولو په خاطر د هغوی په موټرو وصل شوي. طالبان که څه هم د دې مقناطیسي ماینونو نصب او کارول ردوي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د جګړې د تاکتیک په بدلولو سره په دې وروستیو کې هدفې وژنې او د مقناطیسي ماین چاودنو په مټ کوي. کابل جان افغانی فلم د روتردام د فلمونو په نړیوال فیستیوال کې ایوارد او جایزه وګټله. کابل جان فلم د افغان ډایرکټر شهربانو سادات په لارښوونه د ډنمارک جرمن اډومیت کمپنۍ لخوا تولید شوی. روتردام نړیوال فلم فیستیوال پرون پای ته ورسیده او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو غوره فلمونو ته جایزې ورکړل شوې. اډومیت کمپنۍ پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل جان فلم ته د پوسټ پروډکشن یا له تولید وروسته کټګوري کې د لومړي مقام ایوارډ او ونیم سره یورو جایزه ورکړل شوه. د فلمونو ډایرکټر شهربانو سادات تر دې مخکې هم د ګورګومیش او پرورشکا په نوم فلمونه په ځینو نړیوالو فیستیوالونو کې غوره جایزې ګټلې دي. د کابل جان فلم داستان د یوې ځوانې کمرمین او یو خبریال په مینه سرخیشي. ځوانه کمرمین د تلویزیون په داس خبریال زړه بایلي چې د ده دوه برابره عمر لري او دې فلم کې ښکاري چې دا جوړه څنګه د افغاني ټولنې د دودونو سربیره مینه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولند، جرمني او سویډن یو ډیپلومات د جنوري په 28مه د الکس ناوالني په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په خبرګون په خپل ټویټر لیکلي چې امریکا له روسیې نه د جنوري د مظاهرو د څار په خاطر د دریو اروپایي ډیپلوماتانو ایستل غندي. شاغلی بلینکن زیاته کړې چې د روسیې د خپل سری او غیر مهاجه کار د نړیوالو اصولو د شاته پریښودو تر ټولو ناوړه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جرمني، پولند او سویډن سره خپل یووالی ښودلی او خو د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون ویلي د الکس نوال لنیول کېدو تر دې دمه چې یو شمېر ډیپلوماټان استل شوي د روسي ټول کارونه خندي. اروپایي ټولنې هم د روسي پر ډیپلوماټانو د روسي د تورونو پرد سربیره له دغه هیواد غوښتي چې خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یوه موقت حکومت باندې چې د اوسني ځای ناستی به وي سلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور بیا استازو د جمهور ریاست د درې کسیزې شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. په لیبیا کې د موافقه د ملګرو ملتو لخوا په جنوا کې تر 5 ورځنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. تمه ده چې موقته اداره د 2021 کال تر پایه چې کله ولسمشري ټاکنې کیږي په واک کې پاتې شي. او روسیه خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې یو زروسل پوځیان د کورونا د واکسیناسیون له پروګرام سره د همکارۍ لپاره موظفه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوبې پروسه اعلان وکړ چې د اردو اړوند د واکسین د متخصصینو، نرسانو او روغتیا پالانو 15 ډلې به په 2 اونیو کې خپل کار پیل کړي. تمه کیږي چې دا ډلې وکولی شي د ورځې 3000 ډوزه واکسینه ولګوي. او سجی رڈو پا منسنی سپا دولش پیجنی بیپ ٹھولا افغانستان کیا ہو رہے د خبرونه په دوام لا افغان خبریالانو سره تاوتریخوالی و باوری چې لا افغان خبریالانو سره تاوتریخوالی په زیاتی دو ده.
یو سل او دوه دیرس د خشونت بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې 26% د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی.
وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې هم درسره شریکوو. خصوصي سوداګر په غلام خان بندر کې تسهیلات غواړي.
امین یوه دا ستونزه ده چې کمی سه دولت د همکاري وکړي چې موږ ته یو بل ته په بندر کې بانک خلاص شي.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو.
والا زنی رضیات زر غصه کی گما یا خبره عادی خبره یا تو گیره تو کی په ماری ربه د لگی.
او د غوړیت اچار تفری پروگرام لرو. اروپای ټولنې او د افغانستان رسنیزو فعالانو د خبریالانو په هدفی وشنو اندیشنه شو دلیده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وروستی راپور ښیي چې د افغان خبریالانو د بیان د ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه په یو راپور کې ویلي چې تیر 2000 میلادي کال د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې 10% زیاتوالی راغلی چې د هدفي وژنو په شمول د 2 خبریالانو وژلې لوی پیښې جوړوي. صفی الله سنکسی راپور لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنی راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. د استازولۍ په یو ټویټ کې جمعه ویلي د افغان خبریالانو او د بیان له ازادي باید کلکه ساتنه وشي. په ټویټ کې ډاډ ښودل شوی چې اروپایي ټولنه د افغانستان له رسنیزو بنسټونو سره مشارکت لري او د بیړنیو مالي مرستو او دفاع په مټ له هغوی سره همکاري کوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنی راپور ښیي چې تیر 2000 کال له افغان خبریالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وړم کال په نسبت 26% زیاتوالی راغلی. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې رئیس عبدالمعید هاشمی جمعه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 2000 کال د افغان رسنیو لپاره د دې خبره یو بد کال و.
بدبختانه چې په 2000 کال کې د افغانستان د ژورنالیزم کورنۍ د ګڼو ستونزو سره او تلفاتو سره مخامخ شوه. یو سل او دوه درس د خشونت بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې 26% د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. 8 تنه ژورنالیستان شهیدان شوي دي. 10 تنه ژورنالیستان وهل ډبول خوړلي دي. 20 ژورنالیستان تهدید شوي دي. 28 ژورنالیستان سره بدرفتاري شوي. 10 تنه ژورنالیستان سره د رسنۍ د مالکانو لخوا نه ښه برخورد نه ده شوی. 8 تنه ژورنالیستان اختطاف شوي دي او 2 تنه ژورنالیستانو نه د کار پر مهال باندې توکي غلا شوي دي.
ښاغلي هاشمي وویل ځینې افغان خبریالان له رواني ستونزو سره مخ شوي او 10 تنه یې وطن پریښی ده. د 2000 کال دوه وروستۍ میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې ووژل شول. افغان خبریاله انیسه شهید وایي ملي امنیت د دوی دفترونو ته خبر ورکړی چې خزینه خبریالان له خطر سره مخ دي او باید ډیر پام پرې وشي. هغې د فرانسې له خبري اژانس اف پی سره خبرې کړي او ویلي دي ځکه ډېر خواشینی ده چې نه پوهېږي خبریالان د چا لخوا هدف ګرځول کېږي.
یو غټ اندېښنه چې له موږ خبریالانو، مدني ټولنو او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره ده، هغه دا ده چې موږ څوک وژنې؟ ولې طالبان مسؤلیت نه مني، داعش هم مسؤلیت نه مني، حکومت څه نه وایي؟ همدې خبرې موږ اندېښمن کړي یو.
اسوسییټډ پریس اژانس د یوې ماسسې له کارکونکو خانولي کامران سره خبرې کړي. کامران وایي هدفي وژنو سخت اندېښمن کړي.
ټوله ورځ په ترس کې، په ویره کې، په حراست کې تیرو. واکن زموږ ژوند ډېر له تهدیدونو سره مخ کړی دی. حتی ما بس د همدغو ستونزو له امله خپل فامیل بلې سیمې ته ولېږم، ترڅو چې موږ کور ته د تګ راتګ
د افغان خبریالانو، مدني فعالانو او حکومتي چارواکو هدفي وژنو افغانستان دننه او بهر ډېرې اندېښنې پورته کړي. پوښتنه دا ده چې د همدغو هدفي وژنو تر شا د چا لاس دی. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز طالبان د دغو هدفي بریدونو مسؤل بولي. ترهګریزې ډلې په تېره د طالبانو ډله په منظمو هدفونو سره د داسې یو روایت د رامنځته کولو په لټه کې دي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن راولي، خو دا چې په خپلو پروګرامونو نه بریالي کېږي جلا
بحث.
طالبانو د هدفي وژنو تر شا د دې ډلې لاس لرل رد کړي دي. د ځینو پیښو په اړه یې هېڅ تبصره نه ده کړې یا په ځینو یې خواشیني هم ښودلې. افغان چارواکو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو او ګڼو لویدیځو ډیپلوماتانو طالبان د هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو مسؤلین بللي. اټکل داسې و چې 2018 کال به لږ څه متفاوته وي، خو د دغه کال پیل په غور کې د افغان خبریال بسم الله عادل په وژل کېدو وشو چې د خبریالانو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیسي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو هڅې دې چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لاره د نورو لارو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. لسیمی راپور لرو.
خوستی سوداګر وایي کچېرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي، نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې
کنسلګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو د هغه مسله ده، دلته ورګوره موږ د غټې لارۍ دي د غلام خان زیرو پاینډ نه اخواته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، تورخم لاړ شه. ته موږ لاره لارۍ بچاره لاړ شي، خوست کې مال خالي کې بیا خالي لارۍ په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي، بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. افته کچېر دلته کنسلګری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېانتهایي زیات ارزاني راځي. نو دا ګټه د افغانستان ټول ولسته ده. کچېر د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي، دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجی شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه نزن خلک شته، د خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکایقه د وکتای شي، خو داس نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي، تجارونه مول خروپیږي، په وخت نه رسیږي. ګو په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویه مند میژ انترونیک غوړی گچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مخدر قشب کی اغا دای چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویل لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینه و داسنو زده چې کومې سره دولت د همکاري وکړي چې میک ته یو ولته په بندر کې بانک خلوش نه میک بستونز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دی لکه سبزی چرګ دا شي نه دی چې میک دولت ګمرک وشي ولاته میک پیسې تویل کی بینک نیمه بستون زاله کی.
د خوست د سوداګرۍ او صنایع او تاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وای چې
د خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې واردات او صادرات کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتورې دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. یو بېلګه یې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی، دوی موټر به خوست پورې راځي. ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي ولې موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ وړي، دا هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور لخوا نه ورکول کېږي. نو په دې کې هره ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفارخان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیټ کېدو ژمنې کړې، خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې یې شاید د رسمیت واوسېږو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي، ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجا امکانات ټول موجود دي. ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وي د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیټ غوښتنې کړي دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیټ کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیټ کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جګړې په لړ کې د مرګ ژوبلو راپور خپور کړی دی. د دې ورځپاڼې پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 46 امنیتي ځواکونه او 26 ملکي افغانان وژل شوي دي. ورځپاڼه وایي شاید تلفات تر دې ډیر وي، خو دا هغه شمیر دی چې دوی یې تاییدولی شي. د نیویارک ټایمز پر اساس تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په ننګرهار کې په چاودونکو موادو د بار همویز غرګاډي په حمله کې واوښته. په دې برید کې چې د شیرزاد ولسوالۍ په ګندو ماکسیمه کې د عامه نظم پر اډې وشوه، لږ تر لږه 14 سرتیري ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. ورځپاڼې د هرې پیښې جلا جلا یادونه کړې او د تلفاتو شمیرې هم په ګوته کړې دي. بروکنګ پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د مخورو او پوهانو د هدفي وژنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې په پیل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید د وژل کېدو پیښه په تفصیل راخیستې او لیکلي دي چې نوموړي غوښتل د ګڼو نورو افغانانو په شان په لنډ وخت کې خپله کورنۍ ترکیې ته ولېږدوي. بروکنګ پوسټ د چارواکو په قول لیکلي رشید په دسمبر میاشت کې ووژل شو، خو د سپتمبر له میاشتې د طالبانو له لوري لږ تر لږه 180 تنه افغانان په ورته ډول په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. طالبان عموما د دې ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د بایدن لپاره د بهرنۍ پالیسۍ لومړنی لوی سرخوږی دی لیکلي ولسمشر بایدن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته لاړ او په خپل د لومړني سفر کې وویل چې امریکا بیرته میدان ته راووته، ډیپلوماسي بیرته فعاله شوه. د دې لیکنې د لیکوال ډیوید اګناتیوس په باور یو بل شی هم بیا مطرح دی او هغه دا پوښتنه ده چې آیا د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان جګړه هم په داسې ډول پای ته رسولی شي چې د منلو وړ وي. بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا وکړه، خو د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ یادونه ونه کړه. د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې له تیرو درو ولسمشرانو بایدن ته په میراث ورسیږي. د واشنگتن پوست لیکنې لیکوال باور لري چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان په اړه پریکړه د بایدن لپاره تر ټولو سخته پریکړه وي چې آیا امریکا په دې هیواد کې حضور ته دوام ورکړي او که ورڅخه ووزي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغي ناروغ لرونکو وایي اوس مهال د بخیریه بنسټ په چوکاټ کې د ناروغانو درملنه کیږي، خو لا هم په دولتي کچه دوی ته اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د خوست والی وایي د دې خیریه بنسټ سره هم تر خپل وسه مرسته کړې او په دولتي کچه به د دې ناروغانو د تداوي لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو هڅې وکړي. نور په دې راپور کې
دا په خوست کې د یو خیریه بنسټ له لورې د تلاسیمیا د ناروغانو د تداوی بسترخونه ده چې د محل پکې اتلس ماشومانو ته د وینې انتقال روان دی. د څلورو اولادونو پلار محمد نبی وایي درې ماشومان یې د تلاسیمیا په ناروغۍ اخته دي او په هر یوه او دوو اونیو کې یو ځل دغه مرکز ته د ماشومانو د تداوی لپاره راځي. دی وایي په خوا به د اولادونو د درملنې لپاره پاکستان ته تلو چې له ډېرو ستونزو سره به مخامخ کېده.
بس خو مخکې خو داسې و چې موږ نه به ډېر غټ مصرفي نه تلل ارنې درې څلوېښت کوله کېږي چې داسې موجود شوه ده. د هغې موږ پیس مثال نه وخولې، مثال ټیسټې پیسې نه وخولې. خو د دیارلس کوله کېږي چې دا درې بچون دي تلاسیمیا لري. په هفته کې مثال یا لس ورځې یا دولس ورځې بعد زه دا وینه ویل کوم.
دیارلس کلنه پروانه د محمد نبی مشر لور ده چې په دې ناروغۍ اخته شوي. دی وایي کاله دې ناروغۍ روغه شوه، غواړي زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټره شي. د خوست د مستربل سیمې اوسیدونکي علي خان بیا ته کلن زوی په تلسیمیا اخته دی. دی وایي زوی د شپې له دردونو ډېر ځبرېده او له معایناتو وروسته معلومه شوه چې په تلسیمیا ناروغۍ اخته شوی.
وله خو داسې د پښو منډې درسې ده، لنګۍ منډې داسې درسې شپې به مخې او دا مټې خوږېږي. بس مړۍ بیخي خوري نه، بیخي مړۍ منډې څه کوم نه چې پیدا د څلوېښت شپو نه باسي ستاتي نو بس تره کم سوی ده.
په دې ولایت کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي تر اوسه د دې ناروغۍ د علاج او تداوۍ لپاره څه نه لري او زیاتره ناروغان د یوه خیریه بنسټ له لورې تداوي کېږي. د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د تلاسیمیا ناروغانو لپاره د جوړ شوي خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران وایي اوس مهال زر تنه له دوی سره تر تداوۍ لاندې دي او د دې نیمای کسان په وړیا ډول تداوي کوي. دی وایي ناروغان ډېر دي او له همدې امله د پانګوالو او له افغان حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
د بین سوشل مریضان ته موږ هر څومره د پرایمري او لیا کومکونه دي ټول ای ټو زیر سره د ټیسټونو دوایي پریږدی پریږدي. نو د دې لپاره خاص سپیشل بیډونه دي، الیکټریکل بیډ ورته وایي. د دې لپاره دغه بیډونه موږ ډېر ضرورت دی. دویم قدم کې د دې اوسپینې ضد دوایي نه ده، دغه ته موږ ډېر زیات ضرورت لرو. همدا قسم نو موږ یو امبولانس ته یو بس ته ډېر ضرورت لرو.
د دې بنسټ مسؤلین وایي له 2013 کال را وروسته تر دې دمه یې 450 زره ناروغان تشخیص کړي چې د تلسیمیا ناروغي لري. دوی وایي ممکن ارقام له دې هم پورته وي ځکه په وینا ډیر خلک د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره مراجعه نه کوي. د خوست والی محمد کټوزی وایي هڅه کوي چې د تلسیمیا د ناروغانو لپاره په دولتي کچه روغتون جوړ کړي.
موږ کومک ورسره کړی دی، تر زر نفره پورې ماشومان چې بیخي د کتلو وړ نه دي دغسې حالت باندې دي. کوشش کوم چې دا د دولتي چوکاټ ته موږ راوړو چې دولت له خوا نه دې سره دوامداره مرسته وشي.
د ډاکټرانو په وینا د تلسیمیا ناروغي چې له مور او پلار ماشوم ته په ارثي ډول انتقالیږي، لامل یې په کورنیو کې د نږدې کسانو وادونه او د مور او پلار دواړو په وینه کې د تلسیمیا ماینر یا د وینې د خرابوالي موجودیت ته چې ماشوم ته انتقالیږي. کوم ماشوم ژر وده نه کوي، په تنفسي سیستم کې ستونزه وي، ژر ژر اسهال شي، د کمزورۍ او د رنګ د زیړېدو تر څنګ د خېټې او مخ غټوالی ولري، نو د ډاکټرانو په وینا ماشوم په تلسیمیا اخته دی. دی وایي تلسیمیا د تداوي وړ ناروغي ده، خو که په کور دننه نړیوال روغتیایي سازمانونه یې ملاتړ وکړي او په منظم ډول د ناروغانو د تداوۍ لپاره روغتیایي اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. روسیه وایي هغه اروپایي ډیپلوماتان له دې هېواده باسي چې د الکس ناوالني په پلوي په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ماسکو د سویډن، جرمنی او پولند سفیران احضار کړی دي او خپل شکایت یې ور اوراولی دی. اروپایي ټولنې د روسیې په دې پریکړې تند غبرګون ښودلی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له صفي الله سنګزي څخه.
روسی چارواکی وایي د جنوري 28 مظاهرو کې د پولند، جرمني او سویډن د یو شمیر ډیپلوماټانو او قنصلي کارکونکو د ګډون راپور نسبت کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي د دغو دریو هیوادونو سفیران یا شارژ دفیران احضار شوي او د روسیې شکایت ور اورول شوی دی. د الکسی ناوالنی د نیول کېدو په غبرګون د روسیې په پلازمینه موسکو او ګڼو نورو ښارونو کې څو پرلپسې مظاهرې شوې دي. ناوالنی د جنوري په 18 له جرمني موسکو ته په ستنېدو سمدستي د پولیسو لخوا ونیول شو. تیره اونۍ یوې محکمې د په درې نیم کاله تنفیذي بند هم محکوم کړ. د مظاهرو پر مهال پولیسو په مظاهره چانو له زور زیاتي کار اخیستی او زرګونه کسانی نیولې دي. تازه د ځینو اروپایي ډیپلوماتانو د اخراج د پیښې په غبرګون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون توند غبرګون ښودلی. ماکرون چې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یو مجازي کانفرنس کې غږېده په دې اړه وویل:
سور افیر ناولني جو لی دی جو کوندان اویک لا پلو گراند فرمتی.
د ناولني د قضیې په اړه څه چې له پیل تر پای شوي زی په کلکه غندم. مسمومول روسیې ته د هغه په بیرته ستنېدو باندې ناوړه وضعیت، بندیزونه او محکومیت، او نن د جرمني، پولنډي او سویډني ډیپلوماټانو اخراج چې روسیې پریکړه کړې. زه فکر کوم موږ باید سیاسي کړکیچونه آن کورنۍ هغه هم په دې ډول قابو نه کړو. زه له هغو دریو هیوادونو سره خپل یووالی څرګندوم چې ډیپلوماټان یې ایستل شوي دي. زه به په دې اړه روسیې ته د واضح او غوښتلو پیغامونو لیږلو ته دوام ورکړم.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د ډیپلوماټانو ایستل غیر معجب وبلل او وی ویل دا د همغو مواردو یو بل بڼه ده چې اوس په روسیه کې تیریږي او د قانون له حاکمیت سره ډیر واټن لري. روسیه داسې وخت د دریو اروپایي هیوادونو د یو شمیر ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزیپ بوریل روسیې ته په 15 ورځني سفر وتلی دی. د اروپایي ټولنې په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی بوریل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو پر وخت د دغو اروپایي ډیپلوماټانو په اړه د روسیې له پریکړې خبر شو. په بیان کې د ښاغلي بوریل په حواله په یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د روسیې تورونه رد شوي او غوښتنه شوي چې روسیه باید په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. ښاغلي بوریل ویلي د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. اروپایي ټولنې او امریکا متحدو ایالتونو په وار وار د الکسی ناوالنی او د هغه د زرګونو پلویانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو روسیه ورځ تر بلې د ناوالنی د قضیې د سختولو هڅې کوي. دا یو وار بیا د جمعې په ورځ محکمې ته یوړل شو. دا وار ځکه چې پر ټویټر د خپلې یوې تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. ناوالنی متهم ده چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پوښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 100,000 زیات کسان نیول شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
جوی ته خبراندې لند خبرونه لرو، خو اوس مو د کرکټ لډګر خبرو. د کرکټ په ډګر کې درې مهم ټیسټ میچونه روان دي د نړۍ په سطح باندې. یو د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ دی، بل د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ، بل د هند او انګلستان ترمنځ. د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په بنگلاديش کې روانه ده، نن یې څلورمه ده. په دې لوبه کې بنگلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 420 منډې وکړې او په ځواب کې ویسټ انډیز په 259 رنزونو آوټ شو. د دې په ځواب کې بنگلاديش په دوهم ځل 950 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دغه لوبه هم دا شیبه چې زه تاسو ته معلومات درکوم لا هم روانه ده او داسې ښکاري چې بنگلاديش برلاسی دی. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د لوبې دوې ورځې پوره شوې دي او نن یې درېیمه ده. دا لوبه لا تر اوسه پورې نه ده پیل شوې. دا په کراچۍ کې ده او غالبا په پاکستان کې ده او دا لوبه به وروسته پیل شي. پاکستان په دې لوبه کې په لومړۍ پاڼۍ کې 222 منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوځېدل. د دې په ځواب کې جنوبي افریقا یو سل شپږ منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. پاکستان په دې لوبه کې تر اوسه پورې توانېدلی چې جنوبي افریقا یو ستر فشار لاندې راولي. بل ټیسټ میچ لوبه د هند او د انګلستان ترمنځ، دا لوبه مهمه ده ځکه چې که په دغو دوو لوبډلو کې هر یوه دا لوبه وګټله، د ټیسټ لوبو فاینل ته لاره پیدا کوي، یعنی په جدول کې دوی پورته خیشي. د دې لوبې نن دوهمه ده. پرون په لومړۍ ورځ باندې انګلستان 233 منډې وکړې، درې لوبغاړي وسوځېدل او انګلستان په دې لوبه کې برلاسی دی. د انګلستان له لوري د انګلستان کپتان روټ 128 منډې کړې دي او لا نه دی سوځېدلی. او په دې لوبه کې د هند له لوري فاسټ بولر، تکړه بولر بومرا دوه وکټې اخیستې دي او اشوین هم یو کس آوټ کړی دی. اته بجې او دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن له افغانستان سره د مشارکت او غشتلیو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. ښاغلی آسټن دا خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولنډ، جرمني او سویډن یو یو ډیپلومات د جنوري په 23مه د الکس نوالني په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یوه موقت حکومت باندې چې د اوسني ځایناستی به وي سلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور اویا استازو د جمهوري ریاست د درې کسیزې شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې 1000 پوځیان د کورونا د واکسیناسیون د پروګرام سره د همکاري لپاره موظفه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اردو اړوند واکسین د متخصصینو، نرسانو او روغتیا پالانو 15 ډلې به په دوو اونیو کې خپل کار پیل کړي. دا سجره دو د دې سات خبرونه کې وړاندې د ګړې اچار تفریحي پروګرام لرو او همدارس د کور کلی پروګرام هم لرو. مخکې ترې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، کونړ ته ورځو او هلته مو د هما پونم د وی میرمنې د ژوند لفقره خبرو. دا د نورګل پولیس والی کې ووسی لخپل 15 ماشومان سره او د دې خاوند د درملنې د نشټوالي له عمله له نړۍ سترګې پټې کړې دي. په زیړي ناروغي اخته وه. له سیمې راپور لرو.
بس تیره وې کلای او کلا نه
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه د کور خاون لبکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یې یوازې 2-3 متر ځای پریخه چې لپکې همدا یو مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. له کوټې بهر سور لمر او سپینه رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په څیر توره تیاره ده. هما چې د خپل ژوند هر سخته یې دوي په سترګو کې ډنډ اوخ کې ودرېږي او سلګۍ وهي. د هما په خبره چې د ګټې وټې څوک نه لري او نه د خلکو په څیر د کرکیلې ځمکه لري، ژوند یې د نورو په خیر خیرات روان دی.
نم پټه اشته، نم پوله اشته، نم خشته، نم بشته ده. سالو کالا کیگی چه خاون میو فات شوه ده. تور زیوده او ویدر را بی دوام مرشو دوائی پیسه نوی. سوگم بچو دو گٹه دواتی نشته ده. کامیس پردو گی نشته ده. سوگو لگٹه او کی وٹه او لگو کی. بس تیره وی کلایی او کلا نای. صبح او دخو گزارا بچه. خوده اله سبر کهو نازتی. دو خوده ایلی لنازتی. کچ
کونډه هما وای د غریبو په نوم زیاتې مرستې راځي، خو ډېرې وختونه دوی ترې بې برخې پاتې کیږي.
موږ سره هېڅ چام نه دی. کله کله کو مک کړی دی، هیڅوک موږ سره مرسته نه کوي. کله کو دا روژه شي، زکات نه کا څوک راکي او بس نور موږ سره چا مرسته نه ده کړې. موږ سوچ په یاد یم نه
که څه هم چې هما او بچی د ولګي او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانې ښوونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي. او دا کار هم د نورو للاس نیوی ناشونه ده.
تعلیم و کی تربیه او کی ارتش شیو کی چمنګ سره مرستا او شی کومه کوشی د بچو د خال د خپل د غم زندګی دا عمر زندګی غار سبه وکونو.
د نورګل ول سوالی مسولین وای دوی ته مرستې کمی راضی او د اړمنو کورنۍ شمیر زیات دی، بیا هم هڅه کړي چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
دلته په نورګل ولسوالۍ کې ډېرې داسې مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان دي او بېوزله دي، دا شتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدلې ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړې. ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري، او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسي دسترخوان برنامه چې ده په هغې کې به هم ده منګلی کو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما په څیر کورنۍ او کونډې شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغۍ و، چې نن سبا په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دي.
کور کلی
نن سبا چې رالی هم مرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکی مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ولې ځینې کسان په هر خبره غوسه کوي؟ ډیره غوسه کول خپل شخص او ټولنې ته کوم زیانونه لري او څنګه خپل غوسه کنټرول کړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر منو دوستانو، که عادت مداوی چې د هر هغه څه په اړه چې تری خوخ نه یې په غوسه کېږئ، نو هیڅکله به سوکاله نه شئ. قهر او غوسه د هغو ناوړه عادتو څخه دی چې انسان داسې ظالمانه او بې رحمه کارونو ته چمتو کوي چې وروسته به پرې پښیمانه وي. غوسه او قهر د انسان تر ټولو لوی دښمن دی چې د انسان تر نیمایي زیاته وینه کموي. غوسه داسې ناوړه عادت دی چې د هغه له وجې مزاج خرابیږي، اخلاق بدلیږي، محبتونه او خپلوۍ له منځه ځي، دښمني، عداوت، بغض او حسد پیدا کیږي او انسان لپاره یو مستقل عذاب جوړیږي. خو په ټولنه کې داسې کسان شته چې ډېر غوسه کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه وایي.
د ولا زنډیر زیات زر غوسه کیږم په کورنۍ کې. یو خبره عادي خبره یو څوک راته کوي، په ما ډېره بده لګیږي، زر ورسره غالمغال کوم، جنګ کوم، ورسره سامې خرابیږي. بیا څو دقیقې پسته چې فکر کوم هغه دونه مهمه موضوع هم نه وي، نو زه بیا ډېره خفه کیږم چې ولې مې داسې کار وکړ. خدا مې یو ډېر بد عادت ده، تر وخت فکرم پې کوم، تشویشم پې کوم، جگرخونه کېږم هم چې دا ولې د سې ما خدا ما باندې یقونه خبره ډېر زیات بد لګېږي. کورنۍ کې د ماشومانو باندې دا دونه کې څوک به قاشي یا یو شی وي دستي زه غالمغال کوم، ډېر باندې بد لګېږي. خپله مې ډېره زیات د فشار لاندې مر وخت هر چا چا سره صحیح رویه راسره نه کوي، نو چې زر زر کړه یو خبره باندې جنګ کوم، هغوی هم راسره جنګ کوي، هېڅ راسره سمه خبره نه کوي یا سمه رویه نه کوي. زه د دې اعصاب خراب دي چې یو خبره وکړي دستي جنګ کوي، نو ډېر باندې بد لګي، خبر نه پیږم دا والی.
د قهر او غصې پر وخت په زیات احتمال سره داسې کلمې او خبرې له خولې وځي چې د ترمیمولو پر ځای هر څه ویجاړوي. په دې خاطر په خبرو کې یو څه ځنډ ښایي د دې سبب شي چې فکر منسجم او سنجولې کلمات له خولې راووځي. د لوګر ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې دا په هره وړه او غټه خبره نه غصه کېږي او تر ډېره کوښښ کوي چې خپله غصه کنټرول کړي.
زما یو ډېر ښه عادت دا ده چې زه زر عکس العمل نه ښیم او زر نه غوسه کېږم. ځکه چې دا ماته ډېر خپل ځان ته مې ضرر رسوي او په ما منفي اغیزه کوي. نو ځکه که کوم عکس العمل په ما بده ولګېږي نو زه دفتن نه غوسه کېږم، کوم مجلس وي هغه مجلس پرېږدم، کوم څوک وي چې ما غوسه کړي زه هغه نفر یو څو لقې لپاره پرېږدم، ځکه چې ماته مې خپل آرامش ډېر مهم ده. اور واپوه کی یو معقوله ده خپل ځان د آرامولو لپاره موږ باید چې ډېر غوسه نه شو او د غوسې نه تیر شو. نو ځکه زه دا خپل ژوند کې عملي کوم.
په ټولنه او کورنۍ کې ډېر ژر غوسه کېدل هم ځان ته دلایل درلودلی شي. چې د کاپیسا ولایت اوسېدونکی روح الله تلاشي په اړه داسې غږېدلی دی:
افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې روانو ناخوالو د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغېز پرېښی دی. موږ په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو، ناخوالو، فقر، لوږې شاهدان وو چې دا په ټوله کې د خلکو پر ذهنونو یې ډېر منفي اغېز کړی دی، او همدا لامل دی چې تر ډېره خلکو خپل ذهني تمرکز له لاسه ورکړی او زر غصه تا وړي او غصه کیږي. لاملونه یې هم ډیر دي په افغانستان کې د غصه چې څنګه یو کس زر غصه کیږي. څو عمده لاملونه دا دي چې مثلا تکبر کول، پر خلکو باندې مسخري یا بې ځایه ټوکې کول، پر هغه رشخن وهل، د مقابل لوري مثلا سپکاوی دی، ورته بد رد ویل دي، د عیبونو یې په ډاګه کول دي، ورسره ناسم چلند دی، غیر انساني چلند دی، او شخصي اړین ته مثلا دننه کیدل. دا هغه عمده لاملونه دي چې مقابل لوری دغه مسایلو باندې ډیر زر احساساتي کیږي او د دې په وړاندې جدي عکس العمل ښکاره کوي او غوسه کیږي.
نوموړی زیاتوي که چیرې څوک خپل غوسه کنټرول نه کړي او په هر وړه یا لوی خبره غوسه وکړي نو دا کار نه یوازې خپل شخص ته ستونزه جوړوي، بلکې کورنۍ او ټولنه هم ترې اغېزمنه کیږي.
عمده پایلې او منفي پایلې دا دي چې یو کس زر غوسه کیږي نو هغه سره خلک ډیر زیات احتیاط کوي. چې یاره دا سړی ډیر زر احساساتي کیږي نو دا خبرې په مخ کې مه کوي، خلک کوشش کوي چې دې نه ځان لري وساتي. په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا خپل دوستان، ملګري، خپل خپلوان له لاسه ورکي، او دا باید داسې یو سړی شي چې مثلا ګوشنشي نه شي د ټولنه. خلک به ترې ځان ساتي، خلک به وایي چې دا سړی احساساتي دی، دې سره پام کوي، دې سره مجلس م کوي. همداسې خلک په ټولنه کې ورته بد وایي چې یاره دا احساساتي سړی دی، دا زر غوسه کیږي، دا خلکو ته بد رد وایي. نو دا یې ناوړه اغېزې دي چې په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا سړی خپله له رواني، روحي نارامۍ مخشی او دې ته به دا غټ مشکل جوړ کی. نو خدای شي سړی له خپلو ملګرو سره په ټولنه کې له خلکو سره ښه چلند، نرم خوی، دا په دې باندې ځان عادت کړي، او متقابل لوري سره باید همداسې نرم، انساني او دوستانه چلند ولري.
بلخوا ارواپوهان وایي کله چې غوسه شوي نو همدا بس ته چې ژوره سا واخلي او خپل ځان یو سره ټول کړي، د سا اخیستلو په وخت کې په خپل وجود کې کشش رامنځته کړي او د بیرته وستو په وخت کې وغځوي. له دې پرته که غوسه یې او یا د صدمیلی دو احساس کوي نو د ژورې ساه اخیستل درته ښه احساس درکولی شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزای د غوسې د کنټرول په اړه داسې غږېدلی دی:
د غوسې کنټرول په څو ډوله دی؟ دا چې انسان ته نور مشکلات ایجاد نشي او د ژوند نور نحوال سره مخامخ نشي، باید غوسه کنټرول کړي. په کوم ډول؟ ژوره ساه واخلي او دویم مخ پرېږدي په سړو اوبو، او دریم اودس وکوي. کله چې دغه درې شیان عملي کړل نو دوی غوسه کنټرولېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
علم ګوریم د کونړ اوسیدونکی: نه، غوسه چیرې ښه ده؟ غوسه ډیر بد کار ده، باید سړی مینه نه کوي. زما په اند باندې غوسه ښه کار نه ده.
زما نوم سیدا جان ده، د لغمان د لنګر اوسیدونکی یم. د خلک چې غوسه کوي دا غوسه بې علته نه وي. غوسه په دې خاطر باندې کوي چې یو خو مجبوریتونه دي، مشکلات دي، بل اقتصادي مشکلات دي. دا هغه ده، خراب ده، مشکلات دي، مجبوریت ده. غوسه خو شی نه ده، نو غوسه خو کار نه ده.
د گران دوستانو دا چې ولې ځینې خلک ډیره غوسه کوي او یا غوسه مثبت اثر هم درلودلی شي که څنګه، دا دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. ځینې کسان په کورنۍ او ټولنه کې زر زر غوسه کېږي، البته خفه کېږي او عصباني کېږي، علت یې څه ده؟
د دې علت مختلف کېدلی شي. مثلا ځینې رواني ستونزه کولی شي چې موږ احساس جوړ کړي، مثلا افسردګي یا ژور خفګان، تشویشونه، استرس، وسواس، دا شاید کولی شي چې موږ احساس جوړ کړي. ځینې غلط باورونه موږ د ماشومتوب نه د نورو نه زده کړي دي چې زه ډېر احساس یم، خبره را باندې بدلې، دا دلیل کولی شي چې سبب وګرځي. او غلط شخصیتی کیدونه، مثلا شخصیت خیلی خوا د کلینی کولای شي چې ډیر اساس انسان اوسي. او اخر خبره دا چې موږ کله یو خیر روانی دغه ولرو، یعنی یو خیر روانی پوتکی ولرو یا تاسو یو خیر حریم تایید لکو، دا کیدلای شي چې دا حالت بستره
وي. استاد کله هم غصه کول یا زر خفه کیدل دا مثبت تمامیدای شي که څنګه؟
نه، متاسفانه همیشه خفه کیدل همیشه منفی اغیزی لري. کله چې موږ خفه کیږو اول خو موږ باندې بد اغیزه لري، موږ مثلا خفګان پیدا کوو، زړه تنګي پیدا کوو، ځینې افرازات په بدن کې تولیدیږي چې هغه موږ ته مضر دي، استرس بسته راوړي، اول خو خپله غوسه خرابي، خوب خرابيږي، همغه باندې چرتونه کوو، د کار نه پاتېږي، نور بل باندې بد اغیزه لري. مثلا که تاسو د چانه په غوسه کیږي، قاریږي، هغه هم ناراحته کیږي، هغه هم نارامه کیږي. او کله چې دا تکرار شي، بار بار تکرار شي، ورو ورو روابط کې استود زره مزه کوي، روابط د من زوري، نور هغه نه غواړي چې موږ سره اړیکه ولري، یعنی شمل سی اغیزه لري. او د موږ رابطه په کورنۍ کې، په وظیفه کې، په تحصیلي محیط کې خراب کوي.
استاد، دا غوسه کېدل زر زر یا زر زر خفه کېدل دا اف سی آر هم لري که څنګه؟
بله، د موږ ټول رواني عوامل یو فاکتور دی. تاسو پوهیږئ چې په مجموع کې انسان د شخصیت په وده کې دوه لامل روانشناسي کتابونو کې یا ارواپوهنې کتابونو کې وایي، یو محیط، یو ارث. نو ارث سی عامل اکبر زلری، کله چې موږ مور یا پلار تراب ولري یا جوار خفګان ولري، دا موږ ته انتقال کیږي. نو ارثی عامل هم پکې شامل ده، ولی محیطي عامل هم شامل ده. موږ د نورو نه زده کوو.
استاد، بد عواقب به څه وي؟
عواقب دا ده چې اول خو موږ رواني ناروغي ته مبتلا کوي. تاسو مثلا را ورځ کې تشویش وکړئ، د نورو نه تاسو د راحت اوسېږئ، ورو ورو تاسو په بدن کې ځینې تغییرات بسته راځي، په مغزه کې تغییرات بسته راځي، نو تاسو رواني تو مخابخ کېږي، خوبم خرابېږي، د کار نه پاتې کېږي، تمرکزم د منځځي، حافظه ضعیفه کېږي، اړیکې د منځځي، د نورو نه موږ فاصله نیسو.
اوس به حل لارې څه وي؟ څه حل لارې تاسو پېشنهادوي؟
د حل لارې اول انساني نعمت څخه چې هغه عقل او منطق ده باید استفاده وکړو. منطق له کل واقعیت موږ ته وایي چې په دې ژوند کې سختي ده، مشکلات ده، ستونزې ده. نور خلک د موږ د خوشحالي مسؤلیت نه لري، هر څوک د خپل حالت او وضعیت مسؤلیت لري. نو عقل و منطق په کار ویسو، د نورو نه خفه کیدل منع کړو، یو رواني توانایی ته ورسوو. مطالعې ډېر موږ ته ګټه کوي. اوس رواني کتابونه په بازار کې ډېر شته، برنامې داسې تاسو غوندې برنامې چې ارائه کوي دا دي واوري خلک، دا ورته ډېر ګټه کوي. او په آخر کې که دا حالت ورته ډېری کولی شي چې د اعصابو دفتر یا د روانشناس څخه کومک واخلي، هغو ورته لارې چارې وښيي، ځینې دواګانې ورکړي چې د دو حوصله ډېر اوچت شي او وړوکو خبرو باندې ځان بجیګه کړي.
د اله چې خپل غوسه کنټرول او د ځان کورنۍ او ټولنې د ارامتیا لپاره هڅه وکړو، د کور کلی دا خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. کټ مټ لکه د چارواکیو، وکیلانو او نورو پیسه دارانو. خپرونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو. اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروف دي. راځئ چې ورشو.
وزیر صاحب څه دی ویل؟
نن دې په فیسبوک کې څه نوی ولیدل؟
نن خو لا تر اوسه نوی څه نه دی راغلی، خو ګومان کوم چې د تا پرونی عکس به ډیر زیات لایکونه واخلي.
څنګه؟
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولی و.
وګورو چې څه کیږي. نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړې میشي په وخت یو عکس مې فیسبوک ته پورته کړم. څه پکې وایې؟
والله ډیر ښه کار به وشي صاحب، له دې سره به د تا لویي هم ښکاره شي او ډیر زیات کمنټونه به ولري.
څه ګومان کوې چې څومره لایکونه به واخلي؟
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمېر له زرګونو نه هم پورته شي.
وبخښې وزیر صاحب، اداري موین راغلی، څه ضروري کار یې درسره دی؟
ورته ووایه چې بیا مازدیګر ته راشي، اوس څه ضروري کار لرم.
ښه صاحب.
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود؟ هغه چې لیکلي مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول دې خپل وزارت وګڼي.
والله صاحب، کومنټ خو یې نه واخیستی او لایکونه یې هم دوه و.
دا ولې؟
نه پوهیږم صاحب، کیدای شي پرون به نت کمزوری و او ډیرو کسانو به د نت د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نوي اوپن کړي.
ښه نو دا خبره.
وبخښې وزیر صاحب، څلور ولایتي رئیسان درسره کتل غواړي.
ورته ووایه چې سبا ته راشي، نن مصروف یم.
سید صاحب،
بیکاره خلک دي چې سات پی نه تیریږي نو دې خورا مخه کړي، ښه مې ویني چې مصروف یم.
رښتیا وایې صاحب، ډیر عجیب خلک دي.
ته څه وایې چې نن څه پوست کړم؟
صاحب، د سقراط، افلاطون او یا هم ارسطو کومه خبره دې نه ده په یاد؟
د څه لپاره؟
ما ویل چې پوست کړی دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوی وي.
دا دې هم ډیره ښه خبره وکړه، د سقراط، افلاطون او ارسطو. ته ودرېږه. صفه نه دا نه ده، د مغزو، د مغزو څه شی، د مغزو په کار اچول د څه لپاره؟ دا هم نه ده. علم په نه کیږي، را یاده نه سوه. ما لکه چې د افلاطون، سقراط او دغه ارسطو کتابونه هېڅ نه دي لوستي.
صاحب، د دغو نویو مفکورهیي ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي؟ هغوی چې هر څه د ارسطو، سقراط، افلاطون، چیخوف، انشتاین او نورو نظریو په رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي.
اورېدلی مې دي خو پام مې نه دی ورته کړی. د غریب ویدو وخت فیلسوفانو دغه پیسې او پریمانۍ نه وې، نو ځکه یې فلسفې ته مخه کړې وه.
رښتیا وایې صاحب، که د هغوی په وخت کې هم فیسبوک، ټویټر، انټرنیټي ګیمونه او ګڼو سندرو ته لاسرسی وای، نو بیا به دې ولاکه یا له افلاطون فیلسوف جوړ کړی وای او یا هم له ارسطو او سقراط.
رښتیا دی وویل، هغه خواران بیکاری او نیستۍ فیلسوفان کړي وو. فلسفه پرېږده، یو بل څه راته ووایه.
صاحب، که داسې ولیکئ چې له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، څنګه به وي؟
له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي. خوښ مې شو، همدا خبره به پورته کړم. ډېر عالي، ډېر عالي.
وبخښې صاحب، یو بهرنی درسره کتل غواړي، د سفارت سکرتر دی.
د باندې ولاړ دی؟
نه صاحب، شاید همدا اوس راورسیږي.
ځه ته هم ووځه.
ښه صاحب.
او سکرتر، تا هم ژر ټول رئیسان میټینګ روم ته راواله چې بهرنی مو د میټینګ په وخت وویني. هله زر سی نو، هلکه فیسبوک دې له یاده ونه وځي. زر سی نو، هله 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 هله.
ښه صاحب، دا دی ورپسې ځم. د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکه او د خارونو د شانتنونه، آیسکریمونه، برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل او د خلکو د خولې خوند یې برابر که.
د کلی په یو بازار کې مو د سوب دوکان ته بیایو چې هلته چال دی.
انجلی دا څه دی؟
سوپ دی، ته لږ وخوره.
سوپ یې لا څه شی دی چې ناروغه دې نه کی؟
مورې ډېر خوند کوي، ته خو لږ وخوره.
ته راکه. دا خو رښتیا هم خوندور دی. دا دې له کومه که؟
بادام ګل له بازار راوړی و.
له کومه بازاره؟
د زیارت له بازاره، هغه د پلن کلي بازار یادوم.
وی اوس د زیارت په بازار کې دا شیان خرڅیږي؟
او مورې هغه بنګر دی که بلګر دی، هغه هم خرڅیږي. اوس خو هلته ان هوټلونه هم جوړ شوي دي.
ځه ښه دی، ته ژر لاړ شه او دغه سوپ دي یوه قاشقه په ترور وخوره، او یوه قاشقه په میخي او شینکۍ باندې وخوره، چې بیا یې هلته بازار ته راسره بوزو او هلته یې ښه په مړه ګیډه وخورو.
ښه دغه دی وړمې، خو بیا به ما هم درسره بیایي.
ځه بیا یم دي، ژر یې ور وړه.
ښه دغه ده.
پیسې هم نه لرم، ځه هګۍ یو کوچ به راسره یوسم، که یې نه راکوه بیا به هګۍ یو کوچ خرڅ کړم او سوپ به پرې وخورم. کوم دوکان دی و انجلۍ؟
ما ته نه دی معلوم، ته ودرې چې له هغه دوکانداره پوښتنه وکړم.
ته ودرېږه، پیغله انجلۍ یې، زه به پوښتنه ترنه وکړم.
ځه زه بیا ترې وکړم. واوره وره، هغه د سوپ هوټل چیرې دی؟
هغه وړاندې ښي لاس ته.
شه وروره، په جنت شه.
هغه خو به نه یي.
کوم یو مورې؟
هغه دود چې ترنه پورته کېږي.
نه هغه خو د هنګر دوکان دی، نه وینې چې هلته دم پخ وهي؟
لږ پښې در واخلئ، داسې روان یې لکه خیرات یې چې غوښتې یې.
شینکۍ پښې مې خوږېږي، تیزه نه شم تلی.
راځئ دغه دوکان دی.
ولکه دا د سوپ دوکان همدا دی.
او راځئ د دغه پردې شاته په څوکۍ کېنئ.
ولې په څوکۍ؟ توشکې دې نه دي هوارې کړې؟
ادې سوپ ته سوپ په توشکو نه کېني، لږ ځان پوه که.
دغسې را تاوشئ مورې، راځه دغه خواته کېنه.
وی دا څنګه کلکې چوکۍ دي؟
د څو روپو غواړئ؟
څو روپۍ لرې؟
د سلو پنځوسو او د دیرشو.
ما ته خو د سلو روپو راوړه و انجلۍ، تا ته د پنځوسو راوړي.
ښځه
ما ته د دیرشو راوړه.
او ما ته د پنځوسو راوړه.
راشه ولکه، څو روپۍ دې سوې؟
د تا او د لور دې یو نیم سل.
هګۍ پکې اخلي که کوچ؟
پیسې اخلم پیسې.
ما سره خو پیسې نشته، خوښه دې تا چې څه شی اخلي.
ولکه ځم پیسې نه لرم، له ځان سره چهارمغز راوړي دي.
ما شات راوړي، ژر ژر دې حساب وکړه چې زه کار لرو.
اوس نو ښه شوه.
ولکه څه خبره ده؟
دوی ټولو د پیسو په ځای نور شیان راوړي دي.
څه شی؟
یوې هګۍ او کوچ راوړي، بل یې چهارمغز راوړي او بل یې شات.
ترې وایخله، موږ ته هم د بقالانو خیال کړی، له دې نه چې د سوپ دیګۍ په خره بار کړو او کلي په کلي وګرځو. ښه ده، سوپ هګۍ او چهارمغز واخلي، دغه دی پرمختګ.
اوس دام واورئ.
وانجلی پانی
چه وای مورې؟
تو ورش هغه کوزه را واخله.
مورې پښې مې خوږېږي.
هیلی تو ورسه را وایخله.
مورې په معده مې درد دی، مړه یې کوم له درده.
غوټۍ د دوی خو په سترګو کې شرم نشته، ته ورشه را واخله.
مورې زما معده خوږېږي، خورېدلی نشم. نه ګورې چې کلکه مې نیولې ده؟
خدای دې هدایت درته وکړي. ما ویل چې لاسونه ومینځو چې بازار ته لاړې سو.
څوک څوک؟
ټولی.
خو دغسې ووایه چې ځانونه برابر کړو.
مورې لږ ودرېږه، همدا څو ثانیو کې مې جامې بدلوم او زر راځم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور
حسین حکمت، سپوگمی، ستاره امینی، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کل موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیر نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.